د مازګر څلور بجې شوې د اسدي رډو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په اسدي رډو ډاٹ کام کې نیول شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې ولسی جرګې پر ولسمشر او اجرایي رئیس فشار راوسته څو ژر تر ژره کابینه معرفي کړي. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې هوایي بریدونه کړي دي او د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو یو لوړ پوړي چارواکي او د بشري حقونو نورې ډلې په هغو پیښو کې د ښکېلو امریکایي چارواکو د محاکمې غوښتنه کوي چې د سنا په یو راپور کې له بندیانو سره په بد چلند تورن شوي دي. د دوه او یو شمېر نورو بهرني خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
لومړی هم پام وکړی سرچکو ته. ولسی جرګې د کابینې په معرفي کولو کې د ځان په خاطر یو وار بیا پر حکومت انتقاد وکړ. د جګړو د قربانیانو کورنۍ پر جنگي مجرمینو د انتقالي عدالت د عملي کېدو غوښتنه کوي او د کابل پوهنتون هغه استادان چې غزنی ته د کانکور ازموینې اخیستو ته ورغلي و شکایت کوي چې د ولایتي شورا ځینو وکیلانو وهلې دي. د هم بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي د کابینې په معرفي کې د ځنډ د معلومولو په خاطر به له ولسمشر او اجرایي رئیس سره وګوري. ښاغلی ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل دی غواړي معلومه کړي چې د کابینې په معرفي کولو کې ستونزه چیرې ده. د ولسی جرګې په استازیتوب موږ سر لننه مسؤلیت لرو چې له هغوی سره حضوري ملاقات وکړو څو معلومه کړو ستونزه په کوم ځای کې ده چې دوی په څلور اویا ورځو کې کابینه نسي معرفي کولی. په همدې حال کې د اجرایي رئیس یو ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې د ځینو مهمو وزارتونو لپاره کسان مشخص شوي او د دوه یا دوه نیم اونۍ په جریان کې به معرفي سي. د جګړو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي پر جنگي مجرمینو انتقالي عدالت په جدي توګه عملي کړي. دغه کورنۍ نن په کابل کې په یو غونډه کې همداراز له دولت وغوښتل چې د تیرو څباندې درو لسیزو جنگي مجرمین محاکمه کړي. د قربانیانو کورنۍ دغه څرګندونې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. او د کابل پوهنتون یو شمېر استادان چې غزنی ته د کانکور ازموینې د اخیستو لپاره ورغلي و وایي چې د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو وهلې دي. دغه استادانو نن خبریالانو ته وویل کله چې دوی د وکیلانو له لورې د کانکور سوالونو د اخیستو مخه ونیوله نو ورسره فزیکي چلند وسو.
سکانه ولغته چې په هغه ټول فشار سره چې خلک څومره زور درې واره وکیلانه او د دې ټول لنډغر څومره شپږ کسان خلته نورو دوستانو ویل شپږ کسان ته باندې باور نه کول.
غزنی ته د همدې تللې پلاوي غړي وایي چې دا وکیلان غلام حسین چنګیز، نصیر احمد فقیری او حسن رضا یوسفی نومیږي. خو یاد وکیلانو تر اوسه پورې پر دوی د لګېدلو تورونو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
د پاکستان پوځ وای د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې په هوایي بریدونو کې یو لستنه وسلوال مخالفین وژل دي. د پوځ په ویلې مکه راغلي چې جنگي جټل وته کو د دسمبر پر 9 د خیبر ایجنسی په 13 سیمه کې د وسلوال مخالفین درې پټنځایونه په نشا ویچړ کړی دي. د پاکستان پوځ د سپتمبر راهیسې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو او نور ملیشو ډلو په وړاندې عملیات کوي. د پاکستان د پوځ په خبره په شمالي وزیرستان کې د جون میاشت راهیسې د وسلوال مخالفین په وړاندې عملیات پیل کړي او تر اوسه د دوی خبر اتیا فیصد سیمه له مخالفینو څخه تصفیه کړه ده. په دغو عملیاتو کې له هوایي بریدونو، هوانونو، توپخانې او ځکنې قواو څخه کار اخیستل کېږي. په ځوې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تباندې یو زرو سلطنه مخالفین وژلي او د دوی لخوا هم شاوخوا سلطنه سرتیري وژل شوي دي، خو دغه شمېرې تر اوسه په خپلواک توګه نه دي تایید شوي. دغه راز د بریدونو په نتیجه کې نږدې یو میلیون وګړي بې ځای شوي دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکي او د بشري حقوقو نورې ډلې په هغه پیښو کې د ښکېلو امریکایي چارواکو د محاکمې غوښتنه کوي چې د سنا په یو راپور کې له بندیانو سره په بد چلند تورن شوی دی. د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې د دسمبر پر 9 دا راپور خپور کړ او وایي د امریکا د استخباراتو سازمان سی آی ای له مشکوکو تروریستانو څخه د تحقیق پر مهال داسې تاکتیکونو کار اخیستی چې دوی بیرحمانه بولي. دوی وایي په تحقیق کې د سختو تاکتیکونو کارول د دقیقو او سمو معلوماتو د لاسه کولو لپاره یو شوا وسیله نه ده. ولسمشر باراک اوباما هم د سیشن په پرز لایو ټلویزیون سره د مرکه پر مهال د دې اقدام د واقعو په اړه وویل.
Although I am concerned about potential ramifications overseas.
د وی زپه بهر کې د دې اقدام د عواقب لکه اندیشنه لرم او د هر ډول خطر د کمول لپاره مو د احتیاطي اقداماتو هڅه کړه ده. زه فکر کوم دا مهمه ده چې د راپور خپور کړو ترڅو وکولای سو خلکو ته وضاحت ورکړو او هغه پوسی چې ولې ما پر دغه ډول کړنو د خپلې دندې په لومړیو کې بندیز ولکوه او هیله لرم چې موږ به دا اشتباه بیا تکرار
نکړو.
د بشری حقوقو او تروریزم پر وړاندې مبارزه په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي بن امرسن ویلي د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ته ادارې د سی آی ای او هم د امریکا د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي د دې ځورونو مسؤلین دي. د امریکا د امازادې ټولنې د امریکا پر لوی څارنوالي ژغ کړی چې یو ځانګړې محکمه جوړ کړي تر څو له هغو چارواکو څخه چې د ځورونو د پروګرام پلان تصویب او اجرا کړی دی تحقیقات وکړي. د روسیې د مالی وزیر وای مسکو به د ازبکستان په 890 میلیونه ډالر پور کې د پاموړ تخفیف باندې موافقه وکړي. تکه سوي دا کارنن ازبکستان ته د ولسمشر ولادمیر پوتین د سفر پر مهال وسی انتون سلوانوف داسې مهال خبر اعلان ته د خبره کړي چې ولسمشر پوتین له اسلام کریموف سره ولیدل. سلوانوف وای روسیا په پام کې لري مسکو ته د ازبکستان 1.8 میلیونه ډالر پور کنسل کړي او د روسیې حکومت به دغه تخفیف راتلونکي ونی تصویب کړي. د غرستمه د دوړ مشران روسیې ته د ازبکستان د راتي محصولاتو د صادراتو پر ډیرو دوه هم خبري وکړي. ورسته لاغه چې امریکا او لویدیز ویوادونه په اوکرين کې د روسیې د مداخله په تړاو پر مسکو بندیزونه ولګول. روسیې هم د غیواته د لویدیز د خوراکي موادو پر وارداتو بندیز ولګاوه. په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد ترنګېدو وروسته د روسیې او ازبکستان اړیکې خرابې شوې وې. او د آذربایجان، ګرجستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو وزیران نن د ترکیه په کارس ښار کې سره ګوري. له 2012 کال راهیسې چې دا ټول غونډې پیل شوې دا به څلورم ځل وي چې د دغو دریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ترې اړخیزه ناسته لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر تیرونی ویلي چې دا ترې اړخیزې غونډې د ګډو ګټو او د سیمه ییزې سولې او ثبات په برخو کې مرسته کولی سي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر تامر بیروکاشویلی د دسمبر پر نهمه انقرې ته ورسېده او له خپل ترکی سیال مولود چاوشوغلو سره یې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د غرض د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف به هم نن وخت په کارس ښار کې له دوی سره یو ځای سي. ارمنستان چې له آذربایجان او ترکیه سره اړیکې ډېرې خراب شوي په دې ډله کې نسته. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د کابینټ اعلان په برخه کې ولسی جرګه پر ولسمشر او اجرایی رئیس فشار راولي. وړاندې به په دې اړه په خبرونه کې واوري. د افغانستان په ختیځ کې په تیرو څو میاشتو کې پوس لګونو کسان وژل شوي.
درې نوی کال په نهه میاشتو کې موږ تقریبا 1400 د ملکی افرادو مرګ جوړ لرو.
د کونړ د قومي مشرانو یو پلاوی باجوړ ایجنسی تتللی.
دغه څوار لسکاله کیږي چې زمونږ د دغه خلکو تګ راتګ بند شوی و. دغه مسالو د حل لپاره مونږ تلی و د باجوړ د مشرانو سم ولیدل او غو ډاډ راکو.
د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جنگ سالارانو جګړه روانه ده.
نن پنځم ورځ ده په کندوز کې په خانابات کې د لویو مرمیو متوسطه وړو مرمیو باران وریږي.
د مخکښو شتو په پروګرام کې په بلخ کې لوی فعال سره شهیدل یو. تر پینځو بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو لروانې خبرونه اوریدلی شي او ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلی اس ایم ایسونه هم لولو. تمه ده د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د کابینې په معرفي کې د ځنډ په خاطر له ولسمشر او اجرایي رئیس سره له نږدې خبرې وکړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن دا خبره د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. پاین هلكي حکومتي چارواکي وای په دې برخه کې پرمختګونه شوي او ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبد الله بدیر ژر مسلکی کسان کابینه ته انتخاب کړي. صفی الله سنگزی په دې اړه له کابل راپور لري.
د کابینه په معرفي کې ځند بل اخره ولسی جرګه د ته اړه است څو د افغانستان جمهور رئیس او اجرایی رئیس ته د دې جرګې د اداري پلاوی د ورلېګلو پریکړه وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل له ولسمشر او اجرایی رئیس سره په دې خبرو کې به د کابینه د غړیو د معرفي د ځند لامل وپوښتل شي.
در کنار هیئت اداري په نمایندګۍ د ولسی جرګې په استازیتوب اداري پلاوی سر لنن څخه دند لري چې له هغوی سره د خلکو د اندېښنو په اړه لنګدي خبرې وکړو. پوښتنه به ترې وکړو چې اساسي ستونزه په کوم ځای کې ده چې هغوی په دې څلور اویا ورځو کې کابینه نه ده معرفي کړې. بیا به موږ خپل رپورټ تاسو ته وړاندې کړو. خغل ابراهیمی هم در از جمهور رئیس غنی او اجرایی رئیس عبدالله څخه وغوښتل چې د کابینې په ژر تر ژره معرفي کولو سره د خلکو اندېښنې پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي د ځینو وزارتونو لپاره یو شمېر کسان کاندید شوي دي. ښاغلي فیصل د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په ګډه هڅه کوي چې ډېر ژر یوه مسلکي کابینه انتخاب او د باور رایې د اخیستو لپاره یې ولسي جرګې ته ولیږي.
په جوړولو باندې کار روان دی او پلان ډېر هم لامل دا دی چې حکومت پلان لري چې قوي وزیران، کارنده وزیران او مسلکي وزیران نوو وزارتونو ته معرفي شي. تر اوسه پورې د یو فتا وزارتونو لپاره مزوړ اشخاص، قوي اشخاص، باسواد اشخاص، داسې کسان چې هغوی د افغانستان د خلکو هیلې پوره کړی سي پیدا کړی دي. تر نورو وزارتونو باندې هم کار روان دی.
که څه هم ښاغلي فیصل ونه ویل چې دا کسان څوک او د کومو وزارتونو لپاره کاندید شوي، خو ټینګار کوي چې تر دوه نیمو اونۍ پورې به نوي کاندید وزیران معرفي فیشی. پاینی حال کې یو شمیر افغان څېړونکو وایي د جمهور رئیس او اجرایی رئیس ترمنځ د اختلافونو د موجودیت په پام کې نیول سره که د کابینې پر سر موافقه هم وشي د ملي والی حکومت به پر راتلونکو کې د هرې مسئلې په اړه له ستونزو سره مخ وي. لیکوال او څېړونکي زبیر شفیقی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه دواړه لوري که د ملت غوښتنې او هیلې په پام کې ونه نیسي دوی به ډېر سخت ناکام شي. د دوی ګټه په دې کې ده چې په کرسیو یا د ځینو افرادو په وخت کې پاتې کېدو باندې اصرار ونه کړي، په ځای دوی د ملت کومې هیلې غوښتنې دي هغو ته په پام سره دوی په اخلاص او توافق حکومتدارۍ ته دوام ورکړي.
ولسمشر اشرف غنی اروپا ته له سفر مخکې ژمنه وکړه چې له دوه تر څلورو اونیو پورې کابینه معرفي کوي، خو په دې ژمنې دا د دویمه اونۍ اوړي او لا کابینه نه ده معرفي شوې.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو مسؤلان وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې په دې سیمه کې تر 300 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 1200 ډیر ټپیان شوي دي. له ننګرهار په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
دغه څرګندونې په ختیځه سیمه کې د بشر حقونو د دفتر مسؤلې صبرینا حمیدی د بشر حقونو نړیوالې ورځې او د قربانیانو د ملي ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. نوموړي وویل په ختیځو ولایتونو کې د بشر حقونه په څو برخو کې نقص کیږي، چې مهمې د جګړې پر مهال ملکي وګړو ته مرګ ژوبله، پر مقدسو ځایونو حملې، د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د ښوونځیو تړل، په یو شمېر سیمو کې د واکسینو پروګرام نه تطبیقول او ځینې پیښې بیا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دي چې دوی سره ثبت شوي. صبرینا حمیدی د ملکي تلفاتو په اړه وایي چې په ختیځه سیمه کې په تیرو نهو میاشتو کې څه باندې 1400 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوختي، چې زیاته برخه د دولت وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې قرباني شوي.
درې نوي کال په نهو میاشتو کې موږ تقریبا 1400 شپږ تنه د ملکي افرادو مرګ ژوبله لرو، چې په دې کې 401 تن وجل شوي دي او یو سلو 15 تنه ټپیان موږ لرو.
جګ ګراف چې کوم راپور چې کوم تیار شوی دی، جګ ګراف کې د دولت مخالفینو د خوا ده.
نوموړي وایي په دې موده کې د ختیځ سیمې په کچه 190 د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې دوی سره ثبت شوې دي. بلخوا د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال په یاد غونډه کې دا ومنله چې په دې ولایت کې په بشپړه توګه وګړو ته حقونه نه دي ورکړل شوي او ځینې ستونزې لا شته چې باید ورته کار وشي.
سره د دې چې زمونږ ټولې هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کوي تر خپل حده به کار کړي، ولې نیمګړتیا زیاتې دي او زمونږ په هیواد کې لکه څنګه چې ما مخکې ذکر وکړ همیشه د دغه ساتې مشکلاتو سره مخ شوي او د انسان لپاره لکه څنګه چې لازم ده هغه شانتې د هغوی د حقوق تامینولو لپاره کار نه دی شوی.
په ننګرهار کې د بشر حقونو نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره دوه ورځې وړاندې د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په قریه کې وسلوالو څلور تنه دولت ته د جاسوسۍ په تور وژل او د هغوی د جنازې د نه کېدو خبرداری ورکړی وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو. په ولسی جرګه کې د کندوز استازي وایي د دې ولایت په خانباد ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راپدې خوا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. دوی په کابل کې له اړوندو ارګانونو غواړي چې د دې جګړې د ژر درېدو لپاره چټک اقدامات وکړي. د خنبات ولو سوال بیاوی چې جګړه وستری دلې او تر اوسه په جګړه کې لسو کسانو ته مرشوب لاوشته چې ډیرې ملکیان دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په کندوز کې د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو او زورونو په اړه یو ځل بیا شکایتونه زیات سوي دي. په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې په خنآباد ولسوالۍ کې د دو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ په سلګونه کورنۍ کډې کولو ته اړ سوي دي. په ولسي جرګه کې د کندوز وکیل کمال ساپی د چهارشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې جګړې له امله د خنآباد ولسوالۍ 15 کلي تر ګواښ لاندې دي.
نن 15مه ورځ ده په کندوز کې په خنآباد کې د لویو مرمیو متوسطه وړو مرمیو باران وریږي. 15مه ورځ دا باران د یو ساعت لپاره نه دی ودرېدلې. بیګا په خپل ځای د خنآباد د ولسوال صاحب سره تلیفوني په تماس کې شوم. هغه وایي زما د قومندانۍ نه په 500 متره کې جنگ جریان لري. 15 کلي د مستقیم تهدید لاندې دي.
پولیسي جرګې کې د کندوز استازي فاطمه عزیز بیا وایي چې په جګړه کې له ښکېلو خواوو څخه ځینې حکومتي چارواکي او پخواني جهادي قوماندانان ملاتړ کوي.
په دې سړه هوا کې سلګونه تنه له کورونو په ژړاګانو وتلي. په هر شکل چې کېږي حکومت باید د دې جګړې مخه ونیسي. د خدای په لحاظ د خانآباد ولسوالۍ خلک تباه سول، مرسته ورسره وکړي.
هغه لی عزیز وویل حکومت باید دې جګړې ختمېدو ته جدي اقدامات وکړي او په کې ښکېل کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د کندوز د خنآباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل جګړه د دې ولسوالۍ په چارتو سیمه کې د دو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ له څلور ورځو راهیسې روانه وه چې د چهار شنبې په شپه پای ته ورسېده.
تېره شپه هم جګړه ډېره شدیده چې په منځ کې روانه وه او دا پرون هم ابله ورځ او نن اوس غلي دي او دا خلک دواړه جنا افراد په سنګرو کې شته اوسېره. په نتیجه کې د یوې خوا نه په قتل راجړه ده او دو ملکي وګړي نور په شهادت رسېدلي او شپږ نور ملکي وګړي زخمیان دي. په دې شپږو ملکي وګړو کې یو ماشوم 6 کلن هم پکې شامل
ده. د کندوز محلي چارواکي هم له کورنۍ چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو نه غواړي چې په کندوز کې د غیر مسؤولو وسلوالو نیولو ته د اقدام وکړي. د ولسي جرګې مشر وایي ډېر ژر به یادې ولسوالۍ ته یو پلاوی ولیږي څو په دې اړه څېړنې وکړي.
د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د خپل سره وسلوالو جګړې ته د دې ولایت وکیلانو اندېښنه څرګنده کړه او په کابل کې له چارواکو وغوښتل چې دغه ستونزه هواره کړي. بل لور ته د جګړو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ او د مدني ټولنو غړیو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د جنایتکارانو په محکمې سره د انتقالي عدالت پلی کړي. دوی وایي حکومت باید د دې ترڅنګ د ډلیزو قبرونو سیمو ته د خلکو په تګ راتګ بندیز لرې کړي. د تیرو دریو لسیزو د جګړو د قربانیانو یو شمېر وارثینو نن وویل چې د پولي چرخي په څیر د ډلیزو وژنو یو شمېر نور ځایونه د امنیتي ځواکونو په ولکې کې دي او خلک ورته د دعا لپاره نشي ورتلی. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجي صاحب راپور کې.
د رواني اونۍ په ترڅ کې دا دویم ځل دی چې د مدني ټولنې غړي له حکومت غواړي چې انتقالي عدالت باید په عادلانه ډول تامین کړي او جنایتکارانو ته سزا ورکړي. د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د قربانیانو کورنۍ او د مدني ټولنو غړي او د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د جګړو له قربانیانو سره مرسته وکړي. د جګړې د قربانیانو د کورنۍ یوې غړي پرستو یاري له افغان حکومت څخه وغوښتل ترسو جنایتکاران محاکمه او د قربانیانو قبرونه مشخص کړي.
اولین خواستم از دولت گزارشی ترسیم
منازعه. لومړنی غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې د منازعې د ترسیم راپور چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا وړاندې شوی وو عملي کړي او جنایتکاران محاکمه کړي. بل غوښتنه مې ده چې ډلیز قبرونه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې باید مشخص او نامګذاري شي او پولیګون چې پکې ډلیز قبرونه هلته سته باید له نظامی محدودیت څخه خلاص شي ترڅو کورنۍ په آزادانه
پولیګون د کابل په پلچرخي سیمه کې هغه ځای ده چې ولکېږي یو زیات شمېر بیګونه وګړي هلته په ډله ییز ډول وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر پخواني افغان ولسمشر یو انتقاد دا و چې تر ډېره د بشري حقونو ناقضین په مهمو دولتي پوستونو وګمارلي. په عین حال کې د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي هم مني چې بشري حقونه څه ډول چې باید پلي شوي وای نه دی رعایت شوی. د دې وزارت سرپرست سید یوسف حلیم په چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د بشري حقونو د تامین لپاره لپاره په دې هیواد کې هڅې دوام لري.
دولت تا به حال نتونسته،
دولت تر اوسه نه دی توانیدلی چې بشري حقوق رعایت کړي او یا هم ته تطبیق زمینه ورته برابر کړي، خو په دې برخه کې اراده سته او هڅې هم پیل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون په خبره په هیواد کې یو شمېر خلک اوس هم بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي چې قربانیانې تر ډېره ښځې او ماشومان دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره په لندن کنفرانس کې د نړیوالې ټولنې تازه ژمنو ته په پام دې ته اړتیا شته چې په هیواد کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې جدي هڅې وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جو پوری بیا ساجی رادیو په منځنۍ چپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ساجی رادیو د اف ام په 3.15 هم خبري شي. د فرا ولایت د بالا بلوک ولسوالي اوسیدونکي خپل روغتیایي خدماتو ته اندیشنه لري او هغه نیمګړي ګڼي. دوی وای په ټول ولسوالي کې یو ډاکټر هم نه لري تر څو خپل ناروغان ورشکار کړي. لبلې خو د فرا ولایت د عامه روغتیا چارواکي وای هڅه کوي دغه سمزه د خلکو په مرسته هوار کړي. نور حال لفرا څخه د ازلی رادیو د خبريال احمد شاه فطرت پراپور کې.
د فرا ولایت برابری کولسوالی اوسیدونکو د روغتیایي خدمات د نشن لامل سرچ کوي. دی وای چې په ټول ولسوالی کې دوه نیمه فعال کلینیکونه شتون لري چې هغه هم دوا او ډاکټر نه لري. د ولسوالی د اوسیدونکو په خبره دی خپل ناروغان په ډیر تکلیف سره د فرا شهر او یا هم نور ولایتونو ته وړي. دوی وای چې د عامه روغتیا ریاست د ولسوالی ته هیڅ پام نه دی کړی او داسې کلی همشته چې په تیرو 15 کلونو کې د واکسین مخه هم ندلی دلی او ټول واکسینونه په لښتوی کې تر خاور لاندې ورسته شوی دی.
بالا بلک د ولسوالۍ ډیر نفوس چستون لري، دغه د شیوان او د گنجابات مرکز د ولسوالۍ دغه زاګونه دی په دغه زاګی کې. او دلته داسې یو کلینیک دی چې یو ډاکټر هغه ډیر ضعیف ډاکټر دی، سپینجر سړی دی، ډیر ضعیف سوی دی. یو ډاکټر لر موږ په بستا کلینیک کې په داسې حال کې چار کله هلته 15,000 کور دی. دلته 15,000 کلی پراته دي او د واکسین نشتون داسې کلی ستا لکه د میانکو کله بیخي په 15 واکسین ورغلی نه دی. او تاسو ته عامه دا غ نوم نه لري، دا غ کلی نوم نه لري د ځان سره، نو څنګه واکسین ورغلی وسی؟
لبل خو به د امر روغتیا ریاست چارواکي د وسوند په منلو سره وایي چې دوی پوره امکانات په لاس کې نه لري چې د برابر کولسوالي ټولو سیدونکو ته روغتیایي اسانتیاوي برابر کړي. د فرا ولایت د امر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وایي چې د ریاست ټول چارې د یو موسسې تر لاس لاندې او دوی په دې برخه کې صلاحیت نه لري چې یو ډاکټر مقرر کړي. دا په خبر د افغانستان په سیاسي سیستم کې ستونزې د دې لامل شوی چې خلک روغتیایي خدمات ته لږ لاس سای ودری. دا می روغتیا ریس بیا هم ژمنه کوي چې د غسوند ته په پام کوي.
موږ اوس په کنس کې او سب سنټر لرو په تشکیل کې نرس درو او که ډاکټر پیدا سي موږ نرس نیسو. هر ډاکټر چې حاضر دی که تاسو پیژنې اراده سي په کنس کې موږ هغه عبدالهادي باج ز صلات نه لرم ز د پسې چې باندې تحمیلوم چې عبدالهادي دی و باسي ډاکټر دی ونیسي.
که څه هم د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي چې د هیواد راتیا سدن زیات کسان روغتیایي خدمات لاسرسي لري، خو که د شمیره د ولسوالۍ په کچه محاسبه شي نو دیر سلنه نه لوړیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ او باجوړ ترمنځ لس کاله لار بند و. د قومي مشانو په هڅو د عامو خلکو په وړاندې دغه لار پرانستل شوه. لس کاله وړاندې دغه لار د پاکستانیو ځواکونو او په سیمه کې د پرتو وسلوالو طالبانو لخوا وتړل شوه، خو اوس قومي مشان وایي د غاښ کنډ او لاره د باجوړ له قومي مشانو او له پاکستانیو چارواکو سره تر خبرو وروسته پرانستل شوه. په دې اړه نور جزئیات له کونړ د روح الله انوري پراپور کې.
له کونړ څخه باجوړ ته د تللې 22 کسیزې ډلې مشر حاجی جان ولی خان زادی رادیو ته ویل په باجوړ او کونړ کې ګډ قومونه اوسېږي او له تیرو څخه باندې لسو کالو څخه د امنیتي ستونزو له امله د غاښ کنډو او نورې لارې بندې وي چې په وجه د کرخې دواړو خواو ته پراته خلک له یو بل جلا شوي ول. دوی د درې ورځو بحثونو وروسته په دې بریالي شول چې د کونړ او باجوړ ترمنځ د غاښ کنډو لاره د ترافیک پر مخ پرانیزی
باجوړ او کونړ منګه دغه په بارډر باندې چونه پراته دی خو دغه منګه ورونه دغه په بهتره ټولو دنیا ته معلومه ده. نو منګه ډیره خبره وکړې سیو پاغه کې منګه مهمه خبره چې د کونړ د خلکو لپاره وزما په نظر باندې دغه څوار لسکاله کیږي چې منګه دغه خلکو تګ را تک بند شوی او منګه غم خاده کې نشو ازریدل الته یو چا مور مړه و د خپل مور جنازې له ورغلي و غره پاکستان حکومت نیولې بیغه قومي مشرانو په واسطه بیرته خوشی شوی. نو د دغه مسالو د حل لپاره مونږ تلی وو د باجول د مشرانو سم ولید له وغو ډاډ راکو یو څه خبره حل شي چې پاغي کې د خبره دغه د لارې د آزادې دوه لارې مونږ ته آزاد کړ د ولس په
حاجی جان ولی خان وای دوی یوازې د کونړ او باجول پښتونزو خبرې نه دی کړی بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو حالاتو د سمولو په خاطر هم زیات یو ګټوري خبرې تر سره کړې دي
او د کونړ سچ بلکې د افغانستان په مشکلاتو مو سره خبرې وکړل چې تاسو د پاکستان د حکومت سره خبرې وکړي واځي د باجوړ او د کونړ مشکل په نظر کې نیول خو غوښتنم د پاکستان او د افغانستان د یو خطر اړیکاتو د پاره وي چې څنګه موږ د افغانستان او پاکستان په منځ کې د غشته بدبینۍ او د غشته بدنیتونه او شکونه د منځه لاړ شو دوه د ورورګلې په ذات راولو.
هغه وایي دوی د پاکستاني او چارواکو او دواړو خواو ته د پروتو وسلوالو طالبانو سره هم د لارې په اړه بحثونه کړي او هغوی ورته په لاره کې د ستونزو نه پیدا کولو ډاډ ورکړی دی.
تحریک طالبان پاکستان هم شته دی په دې بارډر کې اماراتي اسلامي هم شته دی. مونږ د هغو سم یو څه خبرې کړي دي دغه څه غوښتنې چې دي نو هغو ته هم دغه خپل وړاندیز کړی دی.
جان ولی خان وایي چې ډېر ضربه له باجوړ څخه هم قومی مشران کونړ ته راشي او دلته به دولتي چارواکو او قومي مشرانو سره د نورو شته ستونزو د هوارولو لپاره خبري وکړي.
و ان شاء الله د دې خو زمونږ مشرانو میډیا ته د باجوړ مشرانو میډیا ته دا بیان ورکو چې مونږ کله د کونړ غورونو وغوښتل نو مونږ حاضر یو دغه سوچار تکلیف او مشوره د مشورې لپاره مونږ ورزو دغه سکینو مشوره کوو په شریکه وسره دغه منطقي د مشکل حل کوو.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله ویل څو کالو په دې حڅه کې و چې د ډیورن کرخي دواړو خواو ته د پروتو قومونو مشران یو بل سره کینی لومړی بند لار اخلاص کړی او بیا په دواړو خواو کې د امنیتي ستونزو د منځوړلو لپاره ګډ کوخونه تر سره کړی.
ټول قومونه د کاغه مامون دي کسلارځي دي کسافي دي مشواني دي کنور قومونه دي دا د سرحد په دواړو طرفونو کې پراته دي. ما د ډیر وخت نه د سرزو چې د ولسونه را پاتېګو د خپل قومونو سره کینی چې د زمنګ اختلافات پته شي دي د مرګ مرزن په شیدا دا جنگونه په څه شیدي راځي چې وروري فضا برابر وکړي چې د دې جنگونو مخنیوي وکړي بلکې خپل وروري جوړ کړي.
والی وایي ک د قومونو ترمنځ یووالی رامنځته شي نو په سیمه کې به امنیتی حالات ښه شي.
خو کله چې د وروري فضا برابر شو یو بس تک را تک شروع شو امید د خدای لرو چې په امنیت کې به بلکې شپیتاوی په صدا بد په امنیت کې خو مؤثر.
خلک وایي ک چیرته د ډیورن کرخي دواړو خواو ته د پروتو قومونو مشران په خپلو کې سره پیل شو خبرو ته دوام ورکړي او هر ډله د خپلو چارواکو سره په اوسنۍ ستونزو ریښتونی خبري وکړي نو کېدای شي چې په دواړو هیوادونو کې سوله رامنځته شي او د دولتونو ترمنځ شته بدګمانانې پای ته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالباری خاکریسوال له کندهار لیکي اداري فساد هیڅ کله نشي ورکیدای ځکه چې د وطن په ګټه سو کار نه کوي. عبدالمنان بیا له زابل لیکلي دی اداري فساد په ورکیدو دی لږ صبر وکړي. بشیر الله لمن له کابل لیکلي دی کده خوست او ګردیز د لوی لارې غم ونه خوړل شي د ژمي پراتلو به لا دا سړک خراب شي او د خلکو ستونزې به ورسره زیات شي. مسعود حنفی پر استول سمس کې لیکلي دی ولسمشر اشرف غنی د کابینه ژر اعلان کړي امنیت په خرابېدو دی. نذیر احمد لزابل پر اسول سمس کې لیکلي دي موټر سایکل باید آزاد شي. د نوري وجدي جملې هم لیکلي دي خو متاسفانه سمینل سل کې ځکه چې حروف سره نشته دي. رحیم الله مقدس د هلمند مرجې لیکلي دي ولسمشر او عبد الله پټینګ غواړو چې خپل منځي اختلافات حل کړي او افغانانو سره کړي شمنې پوره کړي. د نورستان یو بل اوریدون کې لیکلي دي چې د نورستان په دوا بولسوال کې نامعلومو کسانو یو سړی تښتولی دی. بسر الله لمن له کابل لیکلي دي کده ولسمشر لخوا کابینه شر معرفي نشي نو اقتصاد او امنیت به ورسره خراب شي. عزت الله د میوند ولسوالي لیکي شغل اشرف غنی باید له طالبانو سره روخه وکړي. عبدالمنان بیا په راستول سمس کې لیکلي دي له طالبانو سره روغه نشي کېدای ځکه چې جګړه تودې دي او ټول خواوی خپلې ګټې ویني. زبیح الله له میدان شاره لیکلي دي ولسمشر اشرف غنی باید پر خپلو ژمنو وفا وکړي. چنارګل له اورزګان لیکلي دي اشرف غنی خپل کارونو ته پریشتي. او له کندوز ایو اوریدونکو لیکلي دي اته کال وشول چې د ارچاو امام صاحب ولسوالۍ او ترمنځ خزیزل سړک سروې شوی خو لا جوړی شنه. او حاجی خان د سنگین ولسوالۍ لیکلي دي له اشرف غنی څخه خوشاله يم چې د افغانستان د حاجانو شمیر ډیر کړی دی. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف څرګندونه خبرو چې د افغانستان د سولې په ارتباط د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره د غونډې پر مهال کړې دي. خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونو له فریبا ظاهر څخه اورو.
د ولس جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي د کابینې په معرفي کې د ځنډ د معلومولو په خاطر به له ولسمشر او اجرایي رئیس سره وګوري. د جګړو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې پر جنګي مجرمینو انتقالي عدالت په جدي توګه عملي کړي. د کابل پوهنتون یو شمېر استادان غزنی ته د سفر پر مهال د غزنی د ولایتي شورا د یو شمېر وکیلانو لخوا وهل شوی دی. د 2014 کال د نوبل د سولې جایزه یو غټونکو ملاله یوسفزی وایي ماشومانو ته باید د شاقه کارونو پر ځای د زده کړو زمينه برابر شي. ملګری ملتونه د هغو امریکایي چارواکو د محاکمې غوښتنه کوي چې د سنا په یو راپور کې له بندیانو سره په بد چلند تورن شوی دي. او د روسیې د مالی وزیر وایي مسکو په پام کې لري د ازبکستان د 890 میلیون ډالر راپور څخه باندې 88 میلیون ډالر یې لغوه کړی. او سم نجیبا زمان د سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره د معلولو کسانو انتخابي سیالي نن پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس ډاکټر نور محمد مراد په وخت پر سبې اعلامیه کې ویلي چې په دغو سیالیو کې د کرکټ 13 تنو غوره لوبغاړو برخه اخیستې. د نوموړي په وینا په نږدې راتلونکو کې به د معلولیت لرونکو کسانو 15 کسیزه ملي لوبډله اعلان کړي. ښاغلی مراد زیاته کړه چې په پام کې لري په کرکټ برخه کې معلولینو ته فرصت برابر کړي تو په نړیواله کچه د افغانستان څخه ښه استازیتوب وکړي. د بدني روزنې ریاست مسؤلان وایي ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د سپورت فیسټیوال جوړ کړي. د بدني روزنې ریاست وایي احسان الله نیرو د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د دغه فیسټیوال دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو زیاته کړه چې په دې فیسټیوال کې به د بیلابیلو ورزشي رشتو کورنۍ او بهرني لوبغاړي راوبلل شي. د ښاغلي نیرو په وینا په دغه فیسټیوال کې به لوړ رتبه چارواکي هم ګډون وکړي. د کابل ښار د فوټبال الف لیگ سیالیو وروستۍ لوبه د پنځشیر ځوانانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېده. د کابل د فوټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور ولیزاده ازادي راډیو ته ویل په دغه لوبه کې د پنځشیر ځوانانو لوبډلې امرخیل لوبډلې ته ماته ورکړه او د دې سیالیو لومړی مقام یې وګاټه. نوموړي زیاته کړه چې د کابل فوټبال الف لیگ سیالیو کې الهام فرزاد د ګول د ښاغلي لقب وګاټه. د کابل فوټبال الف لیگ سیالۍ له څلوېښت ورځو راهیسې د دیارلس لوبډلو ترمنځ د کابل په غازي سټډیوم کې روانې وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې اساسي او بشري حقوق خبرونه لرو چې دا خبرونه د بشري حقوقو نړیوالې ورځې ته ځانګړې شوې ده. د مخکښو شزو ونیس پروګرام هم لرو چې په بلخ کې له یوې فعال شزې سره په دې پروګرام کې شغیدل یو. خو اوس د پاکستان د پوز د مشر خبري. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له بهیر سره مرستو ته ژمن دی او په خبره چې پاکستان په افغانستان کې د هیڅ وی ډلې ملاتړ نه کوي. نوموړي سرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره د لیدنې پر مهال وکړي. مایکل کوچ پاکستاني او چارواکو ته وویل چې نړیوال یو سوله ییز باثباته او خوشاله افغانستان غواړي. په پاکستان کې زموږ همکار زبیح الله شفق د جرمني د استازي د پاکستان سفر څارلی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د پاکستانی پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان په افغانستان کې د افغانانو تر مشرۍ او رهبرۍ لاندې د سولې له پروسې سره همکاریو ته ژمن دی او په خبره چې هیواد یې په افغانستان کې د سیاسي او ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي. جنرال شریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوز په عمومي قمندانۍ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د المان له ځانګړي استازي ډاکټر مایکل کوچ سره چې دا مهال د سیمې او تر 2016 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو اترو لپاره د اسلام آباد په سفر دی د لیدنې پر مهال کړي. د پاکستانی پوز د امریکو دفتر لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې ویل شوی چې جنرال شریف د المان له استازي سره د سیمې افغانستان پر وضعیت غږېدلی او ویلي دي چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پراختیا په حال کې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د المان ځانګړی استازي تر هغې وروسته پاکستان ته راغلی چې تېره میاشت افغان ولسمشر هم د پاکستان سفر کړی و. په اسلام آباد کې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسمانې ته ویلي چې جنرال شریف ځانګړي استازي ته پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر کامیاب بللی او هیله یې کړې چې نړیوال به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د المان ځانګړی استازی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوی دا د روان کال په پای کې له افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ ګڼ شمېر جنګي بهرني پوځیان ووځي او یوازې لږ شمېر پاتې شي څو د افغان ملي اردو د روزنې دنده ترسره کړي. ډاکټر مایکل کوچ د خپل سفر پر مهال د پاکستانی پوز پر مشر سربیره د هیواد له ځینو دولتي چارواکو سره په کتنو کې په دوه اړخیزو اړیکو سیمې او افغانستان پر وضعیت غږېدلی. نوموړي پاکستاني چارواکو ته ویلي چې نړیواله ټولنه یو باثباته سوله ییز او خوشحاله افغانستان غواړي چې نه یوازې د نړیوالو بلکې د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم ګټور دی. د هغه په وینا کې هم افغان ملي اردو د دې وړتیا لري چې له افغانستان څخه د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل هیواد امنیت ټینګ وساتي، خو د دې ترڅنګ به د جرمني په ګډون نړیواله ټولنه د یو سوکاله او باثباته افغانستان لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د یادونه ورده چې په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې د روان کال په پای کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو جنګي پوځیان وځي، پاکستان ته د نړیوالو چارواکو سفرونه زیات شوي، سو پر پاکستان زور راوړي تر څو د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د سیمې او افغانستان امنیت ته ګواښ پېښ نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د اساسي او بشري حقوقو ونیس پروګرام خبرو، خو سمدستي د بشري حقوقو په اړه د ورځې پر وی تو دې مسلې راپور لرو. د بشري حقوقو ډلو د هغو امریکایي چارواکو د محاکمې غوښتنه وکړه چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حمله وروسته د مشکوکو کسانو په شکنجه تورن دي. د امریکا د مشانو جرګې د استخباراتي کمیټې په 1500 مخ راپور کې ویل شوی دی چې د امریکا استخباراتو د طبي پرسونل د خبرداري سره سره مشکوک کسان جسمن او ذهنن شکنجه کړي دي. د دې راپور تر خپرېدو وروسته په افغانستان، پاکستان او تایلند کې د امریکا سفارتونو د ممکنه تاوتریخوالي او مظاهرو د کېدو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر په دې راپور کې د شکنجې خبره شوی مواد ځورونکي بلل دي. سالم محمد صالح راپور لري.
د ملګرو ملتونو علي استازي او د بشري حقوقو ډلو د هغو امریکایي چارواکو د محاکمې غوښتنه وکړه چې د امریکا د مشرانو جرګې په راپور کې د مشکوکو تروریستانو په ظالمانه تحقیق کې اشکال بلل سوی دی. د امریکا د مشرانو جرګې استخباراتي کمیټې دغه راپور چې پرون خپور شوی وایي د امریکا مرکزی استخباراتو یا CIA د تحقیقاتو پر مهال تر ټولو بد تخنیکونه کارولې دي. راپور وایي د CIA لخوا د دقیقو معلوماتو ترلاسه کولو او یا هم د توقیف سویو کسانو د همکاري جلبولو په خاطر د تحقیقاتو پر مهال د دوی پر مخونو د اوبو خوشی کول او نور تخنیکونه مؤثر نه و. د ترورزم په وړاندې د مبارزې او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور لیکونکي بن ایسرمن ویل د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د اداري هغه چارواکي چې دغه ډول تحقیقات پلان کړي او دغه سي جرمونو اجازه ورکړي وه باید قانوني تعقیب سي. د دې په خبره د پخوانی ولسمشر د اداري عالی رتبه چارواکي CIA او د امریکا د حکومت ځینې نور مقامات د توقيف سيو کسانو د شکنجې مسؤل دي. په بیان کې ویل سوي امریکا د قانون لمخې مسؤل ده چې دغه کسان عدالت ته راکش کړي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې د امریکا له لوی څارنوالي د یو ځنګړي څارنوال د ټاکلو غوښتنه کړې څو له هغو مقاماتو تحقیق وکړي چې د شکنجې پروګرام یې جوړ کړي، تایید کړي یا یې هم ترسره کړي او بیا یې اوربندې پرده غوړولې ده. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایه مشر کینت روتو ویل که د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې دغه راپور د چارواکو د قانوني تعقیب سبب نسی، شکنجه به د راتلونکو ولسمشرانو لپاره په پالیسۍ کې د یو انتخاب په توګه پر ځای پاتې وي. په شپږو زرو مخونو کې دغه برابر سوی راپور د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې د څه باندې 15 کلن تحقیق نتیجه ده چې خلاصه یې په 1515 مخونو کې خپره سوې ده. پراپور کې په اروپا او آسیا کې پر امریکا د سپتمبر د 18 تر حمله وروسته د القاعده د مشکوکو غړو په وړاندې د سی آی ای لخوا د تحقیقاتو پر میتودونو رڼا اچول سوې ده. پراپور کې پر سی آی ای تور پورې سوې چې پالیسي جوړونکو او نورو چارواکو ته د مشکوکو تر رسانه په وړاندې د کارول سوې شکنجې د اندازې په اړه یې ناسم معلومات ورکړي دي. دغه مشکوک کسان د سپتمبر د 18 تر حمله وروسته کلونو کې نیول سوي وه. راپور زیاتوي په دغو میتودونو کې په فزیکی لحاظ بد چلند هم شامل دی چې د سی آی ای د طبي پرسنل له خبرداري سره سره ترسره شوی دی. د مشرانو جرګې د دې راپور تر خپرېدو وروسته په افغانستان، پاکستان او تایلند کې د امریکا سفارتونو د ممکنه امریکا ضد مظاهرو او تاوتریخوالي د کېدو خبرداری ورکړی دی. دغو سفارتونو په دغو دریو هیوادونو کې امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره لازم تدابیر ونیسي. ډیموکراتي سناتورې دیان فاینستاین چې په مشرانو جرګه کې د استخباراتي کمیټې مشره ده، دغه راپور د امریکا پر ارزښتونو یو داغ وباله.
It shows that the CIA is
له دې راپور څخه ښکاري چې یوالسې زمخ کې د سی آی ای اعمال زموږ پر ارزښتونو او تاریخ یو داغ دی. په 1500 مخونو کې د دې راپور خپرېدل دغه لکه نسی پاکولی، خو زموږ خلکو او نړۍ ته ویلی سي چې امریکا ستره ده، خپله تېروتنه مني او کافي ډاډمنه ده چې له خپلو غلطیو زده کړه کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په راپور کې د شکنجې موارد ځورونکي بللي دي. د ویلی وروسته لدې چې په 2009 میلادي کال کې وخت ورسید د پښتون ګرویژنو یا تحقیقاتو پر ناوړه تخنیکونو یې بندیز ولګاوه، ځکه د په خبره د زموږ له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برینن په یو اعلامیه کې وویل اداري ځینې تیروتنې کړې خو له هغو څخه زده کړه کړې ده. خو د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر ډیک چینی نیویورک ټایمز ته ویلي دغه ډول تحقیقات په بشپړ توګه معجوه. په همدې حال کې جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین استدلال کړی چې د مشکوکو کسانو د شکنجې په مرسته په لږه پیمانه باوري اطلاعات ترلاسه شوي دي.
مخکخي خزي
که خپل ځان معرفي کړی او اداره ته وایي چې چیرته لومړنۍ زده کړې پیل کړې.
زه شکریا صفه یم او ما خپل لومړنۍ زده کړې په سلطان لزیه مکتب کې پیل کړې او مکتب مې یعنی ښوونځی مې ملته ختم کړې او وروسته له هغې نه د بلخ پوهنتون ادبیات څانګې د ژورنالیزم ډیپارټمنټ نه فارغه شوې یم په 1990 کال کې. ما خپل یعنی فعالیتونه په ټولنه کې کله چې محصل او معنی د دریم ټولګي نه مې پیل کړي او یعنی دا چې ټولنې ته وتلی یم او د خلکو سره مې کار کړی، نو د هغې وخت نه تر اوسه پورې تقریبا 15 کاله کېږي چې کار کوم.
که د خپل ټولنیز فعالیت په برخه کې راته ووایي چې ډېری په کومه برخه کې مو فعالیت درلودلی او کومو سیمو تر پوښښ لاندې درلودلی؟ یوازې مزار و که نورې سیمې هم وي؟
داسې ده چې زه د بلخ ولایت کې پیدا شوې یم او بیا وروسته د مزار شریف ښار کې مې زده کړې ټول همدلته کړې او همدلته مې کار کړی، یعنی کمبل ولایت ته نه یم وتلی. نو د هغې لپاره زما فعالیت صرف هم د بلخ ولایت کې وي، یعنی کله کله هم نور ولایتونو کې کله چې کوم ځای کې ما کار کړی که ضرورت و نورو ښځو سره هم، یعنی په شمال کې لکه سمنګان او جوزجان یا فاریاب سرپل هلته هم د مطرح ښځې پېژنم او اړیکې لرم ورسره. خو ما خپل لومړني کارونه د رسنیو سره پیل کړي، ځکه چې ما په ژورنالیزم څنګه کې زده کړې کولې او مینه هم لرم دې مسلک سره. نو ما لومړی ځل د یو نشریه نه شروع کړې چې په هغې کې مې کار کوه او مدین مسله ومه. په هغې کې د نورو محصلینو او استادانو دې سره مې اړیکې ډېرې وې د بعض موادونو په تهیه کولو کې. یعنی طبعا کله چې څوک د ژورنالیزم په ډګر کې کار کوي نو د هغې سروکار ډېر د ټولنې سره وي. خو ما بیا ربی بلخی رادیو سره کار شروع کړی چې هغه هم د ښځو رادیو ده، او یعنی د همغې لومړي ګامونو نه ما له ښځو سره کار کول پیل کړي، چې هلته مې هم خپرونې ښځو ته درلودلې، یعنی حقوقي خپرونې ښځو لپاره، او ګردی میزونه همدارنګه خبرونو بخش مې هم کار کوو او ترجمه او ځینې نور کارونه.
که د ښځو په برخه کې راشو خبرې وکړو، په ټولنه کې د دوی په وړاندې وضعیت څرنګه ارزوئ؟ تاوتریخوالی موجود دی که نه دی؟ موجود په بلخ کې، که موجود په څه سطح ده که دی؟
مننه، ډېره ښه پوښتنه تاسو وکړه. نو ما وویل چې ما لومړی ځل کله چې ټولنې ته وتلی یم، د ښځو سره مې، یعنی یوازې ښځې نه دي په ټولنه کې، یعنی د ښځو برخه کې کار کوي، ټول ټولنه کې ټول خلکو سره مخامخ کېږي. یعنی زه دل پر مشخص د ښځو په برخه کې وایم چې مې مختلف ځایونو کې چې کار کړی، د ښځو په برخه کې بېلابېلې ستونزې مې کتلې دي. مثلا که په راډیو کې وو همدارنګه، او وروسته له هغې نه مثلا ما په یو پروژه کې کار کړی چې د اړیکو په برخه کې وو، خو زراعتي پروژه وه، مګم بیا هم ما کله تلم او کلیو بندرونو ته مونږ تلو او ښځو مو کتلې چې هغې څه ستونزې لري، سخل مثلا د کورنۍ سره خپل مرسته کوي او کار کوي، څونه هغې ستونزې لري. نور شمالي ولایتونو ته مونږ تلو او ښځې هلته هم ډېرې ستونزې لري. مثلا دقیق اقتصادي ستونزې دي چې هغې ډېر د ستونزو سره مخ دي، او سخت شاخه کارونه کوي چې کولی شي خپل کورنۍ ته مرسته وکړي او یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. یعنی طبعا کله چې زه د همدې ځای نه تاسو ته وایم، کله چې هغې اقتصادي ستونزې لري، نو طبعا تشدد او خشونت، که مثلا کومه ښځه چې توانایي ونه لري سم کار ونه کړي، هغه به د خشونت سره مخ وي، د کورنۍ خوانه ممکن یا هم هغه خپل پر ذکر کړي او یا هم په زور پرې باندې کار کوي، که نه. همدارنګه ما په بل ځای کې انډیا کې کار کړی د ښځو په بخش کې، چې هغې ډېر د مثلا سیاست یا عذابو سره کار کوي، په هغې برخو کې مې هم د ښځو په اړه معلومات پیدا کړی چې دلته هم په سیاسي ډګر کې هم ښځې ستونزې لري. مثلا د کورنۍ خوانه محدودیت شته، یا همدارنګه مثلا ښځې نشي کولی د امنیتي لحاظ نه د علمي خپل علمي پوهې لوړ کړي او خپل اګهیي خپله ولري او پوه شي چې هغې د سیاسي برخه کې څخل فعالیت وکړي، که نه دلته هم خپل خاصې ستونزې درلودې. او اوس چې وروسته له هغې نه زه دلته کار کوم، چې دا یو مدني ټولنې غونده د ښځو شبکه ده، یعنی AWN د ښځو شبکه ده چې د دې مرکز کابل کې دی، او دی ډېر یعنی فعالیتونه لري چې دی ډېر د چېرته وي دادخواهي یا دادغوښتنې په برخه کې کار کوي ښځو لپاره، چې دلته هم مونږ د ښځو خاصې ستونزې ګورو. دلته زه فیلان چې کار کوم، مونږ په درې ولسوالیو کې کار کوو، چې شولګره ولسوالۍ کې او دیدادی او نرشهی، په دې درې ولسوالیو کې کار کوو، چې مونږ ښځو ته د دادغوښتنې شوې چې هغوی سخل مثلا خپل ستونزې حل کړي، او سخل خپل په هغه ځای کې چې دی ژوند کوي، نورو ښځو ته چې هغوی ستونزې لري مرسته کوي ورسره. و
که در ته وایي چې یوازینی دلیل چې تاسو دومره پرمختګ وکړ، عوامل په څه کې وو؟ د تاسو د بریا تر شا کوم مسایل پراته دي؟
دا چې زه وتلی یم ټولنې ته کار کوم، او مینه لرم چې باید کار وکړم، او مخصوصا ښځو لپاره چې دی ډېرې ستونزې لري، او غواړم چې په دې برخه کې کار وکړم. یا زما یوازینی دلیل اول دا دی چې لومړنی حمایت چې دی هغه د کورنۍ خونه ده، چې کورنۍ موږ ته اول چانس راکوي، او وروسته له هغې نه زما خپل علاقه وه، چې ما وغوښتل چې مثلا زه مې خپل زده کړې پای ته ورسوم، او وغواړم چې ټولنې کې کار کوم. مثلا خامخا کله چې سړی ټولنې ته وځي کار کوي، د بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي، نو هغه چې د سړي خپل مینه او کوشش نه وي، بیا سړی نشي کولی چې کار وکړي.
راتلونکی ته څومره تاسو خوشبینه یې، او نورو ته غواړي چې ټولنه کې فعالیت لري، خو ځینې مسایل مانع کېږي، په څه ډول دوی وکولی شي چې هغه خپل هدف لکه څنګه چې تاسو ورته رسېدلی دوی هم ورته بحث رسای پیدا کړي؟
باید موږ خوشبینه اوسېږو دې ته چې ورځ تر بلې باید یعنی پیشرفت وکړي، او موانع لري شي دا په خپله چې کله آرامي اوسېږي او امنیت اوسېږي، ښځې وکولی شي چې زده کړې وکړي، دا خپله هغې ته د دې زمینه
سیدی چې هغه خپل پرمختګ کوي. زما پیغام همیشه خزو تم ده چې هغه ګور ما کل چې ټولنه یې هغه ته وایم او کوس زما غږم اوریده رادیو د طریقه. زما پیغام ده خزو ته چې خزې باید ونوی چې مونږ نه شو کولای، یعنی مونږ خزه است مونږ کوم کار نه شو کولای، یا د نړۍ نو پرسان کې یا دستنزی نو کاری په ځان باندې اعتماد او باور ولري او کوشش وکړي هغه به خپل هدف ته خامخا رسیږي، اتمن به رسیږي. یعنی مبارزه او کتاب جوان ټول مبارزه ده، او کله چې انسان هدف لري او هیڅ انسان هم بې هدف نه دی، هغه به ځان ته هدف ټاکي او زیار به باسي نو هغه ته به رسیږي اتمن.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1229 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې ونې خبرونه د دسمبر 10 ته چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ د ځانګړي شوی په دې خبرونه کې راسره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلی عفیفه معروف راسره میلمه ده چې خبرونه ته ورته خرغلاستوي. په فایل کې راته وایي چې د دسمبر 10 ولې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په توګه نومول شوې ده.
بلې ډېر ښه سوال دی. د دې په خاطر چې په نړۍ کې دوه نړیوال جنګونه تیر شوي وو او نړیوالو کې انساني کرامت او ډېر مسایل چې د اساسي ازادیګانو سره د انسان ازادي خوندي کول هغه له بینه تللی وو، نو دا اعلامیه هغه وخت تصویب شوه، یعنې په کال 1948 کال د 10 دسمبر د میاشتې، او د دې اعلامیې په تصویب سره هغه ارزوګانې چې بشر په عمر درلود، یعنی د اخلاق نگاه، د ادیان د نگاه، نه د خلکو د نظریات، ټول هغه مواد چې دوی ارزو درلودل په دغه اعلامیه کې په دیرش ماده په ترس کې نغښتی ده او ځای په ځای شوی ده. نو دا ټول هیوادونه په دې باندې خوشحاله سو او ډېر هیوادونه د دې سره هوکړه وکړه، او ځکه چې د بشر د اساسي ازادیګانو او نور ازادیګانو خوندیتوب په دې اعلامیه کې شته دي. په دې خاطر په کې ډېر هیوادونه هر کال 10 د دسمبر د بشر د حقوقو نړیوال ورځ په نامه باندې مانځي او د دې ورځ لپاره احترام کوي.
د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه د کومو اړتیاو لمخې تصویب شو او اوس څو هیوادونه د دغه اعلامیه غړیتوب لري؟
په دې حق لپاره وایم چې هغه وخت چې په نړۍ کې دوه نړیوال جګړې تیرې شوې وې او په ټول بشریت کې منفي اثرات اچولې وو، او انسانان د ظلم، تهدید، تبعیض او انواع د نابرابري یا عدم عدالت د انسانانو په منځ کې ترویج شوې وو، نو د نړیوال بین المللي سازمان په دې هڅه کې وشو چې دوی یو داسې سند جوړ کړي چې د هغه سند له مخې د نړۍ ټول انسانان د ظلم، شکنجه، ناروا، بیعدالتی، تبعیض او نور مظالم څخه دوی خلاص شي. نو دا و د تصویب ضرورت چې نړیوال سازمان کې هغه وخت چې ایجاد شو په 1950 کال کې، په هغه کې ډیر کمیټې و چې یو کمیټې د حقوق بشر په نامه، او حقوق بشر کمیټه په ترس د 3 کالو کې په دې نړیوال اعلامیه باندې کار وکړل او دا یې تصویب کړل. نو ځکه دا ډیر یو با ارزښته او جامع او بنسټیزه اعلامیه ده چې ټول نړیوال لوته د انساني کرامت نه نیولې انسانانو ډېره اساسي او بنسټیزه ازادیګانو خوندیتوب پکې دي، او نړیوال ټول د دې اعلامیه احترام لري او لمانځي. او باید ووایم چې 103 هیوادونه دغه اعلامیه سره تعهد کړی دي او منلی دي چې افغانستان هم د هغه ډلې هیوادونو څخه ده چې د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه منلې ده او د اساسي قانون په ومه ماده کې ذکر شوی ده چې افغانستان هغه بین المللي او نړیوال قوانین چې هوکړه ورسره کړی ده د هغو پلي کولو لپاره چمتو دي.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د افغانستان په قوانینو کې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه موارد ذکر شوی، ستاسو له نظره دغه موارد څومره اولی شوی دي؟
بله، په قوانینو کې کوم چې تاسو وګورئ ډیر زیات نغښتې ده او همدارنګه چې هوکړه ورسره کړې ده په خپل قوانینو کې ځای ورته ورکړې ده، اما چون افغانستان زیات وخت جنگ تیر کړی ده او د جګړو په محل کې تاسو پوهیږئ چې د خلکو حقوق نقص کیږي، نو دا موارد هم په نظر کې د نیول سوی. بیا هم چې موږ ورته ګورو د دین لاس کال مخکې ډیر وضعیت بدتر و تر اوس نه، او اوس تقریبا خدي او د نوې حکومت درته اکثره موږ هیله من و چې د بشر د قانون د اعلامي په ارتباط او نور نړیواله کنوانسیون په ارتباط د رعایت په حق له دولت ډیر زیات توجه کی او عدلي او قضایي اورګانونه په دې باندې مکلف کی چې دغه کنوانسیون او اعلامي مواد په نظر کې ونیسي.
درنه اوردونکو، خبرونه دوام لري. اوس یو لاندا وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
سویمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
په افغانستان کې ډیری په کومو برخو کې بشري حقونه نقض کیږي؟
بله، په افغانستان کې په ډیر مواردو به نقض حقوق کیږي، او دا ځکه چې فساد موجود دی او یو نابرابري موجود دی. کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، د ناامنۍ یو موجودیت چې ډیر ځایونه د مملکت کې ناامن دی. همدارنګه ناپوهي د خلکو د قانون او زورواکانو شتون په ټولنه کې دا د زمینه برابروي چې نقض د حقوقو وشي. او لکه څنګه چې کتل کیږي دوه قشرونه په انسانانو کې، چې یو ښځې دي او یو ماشوم ماندی، د دې په حق له فکر کوم چې نقض حقوق تر نور نه زیاتر وي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض اساسي لاملونه څه دي؟
جګړه د یو مملکت د یو هیواد ټولې هغه ښه صفات یا عادلانه برخوردونه او هغه ښه فرهنګ د منځه وړي. او په افغانستان کې تقریبا دیرش کالونه زیات جګړه دوام لري. دلکه څنګه چې تاسو خبرې چې اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ناامني شته دي، نو دا اولنی عامل ده، او دغه پسې موجود اداري فساد او همدارنګه په حکومت کې دا انګیزه چې دوی کار اهل کار ته نسپاري او د همسایګانو مداخله دي، د نور خارجي ملکونو مداخله دي، د خلکو ناپوهی اندی او د زورواکانو وجود دی، د دې لامل کیږي چې تر اوسه هم د افغانستان ادب خوندې نیوي او د دوی حقونه ضایع شي.
په افغانستان کې کوم بنسټونه مسؤل دي چې خلکو ته د بشري حقونو په حق لا پوهاوی ورکړي څو په هیواد کې دغه حقونه رعایت شي؟
په افغانستان کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د همدې خاطر باندې ایجاد شوې ده، او د ایجاد د وخت نه تر اوسه پورې ډیر زیات هڅې کړې دي د خلک د پوهاوی په ارتباط باندې او د عدلي قضایونو سره د تفاهم په ارتباط باندې چې دوی باید قانون په نظر کې ونیسي د اجراحاتو په وخت کې، او همدارنګه خپل پیشنهادونه هر وخت د قانون د اصلاح په خاطر او همدارنګه د حکومت د کړوړنې په ارتباط باندې حکومت اندلودلې دي. او په هر کال کې ډیر زیات ورکشاپونه، آگاهی جلسات او همدارنګه د رسنوی له لارې تبلیغاتي موارد دوی په نظر کې نیسي، سو خلک په خپل حقوق باندې وپویږي او د حقوقو د خوندیتوب په ارتباط د نور خلکو لپاره هم دوی خبر شي.
ډیره مننه میرمن عفیفه معروف چې په خبرونه کې ورسره ګډون وکړ. کور مو ودان. درنو اوردونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونه تر پایه مو ورسره ملتیا وکړه. د دې ورځې خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله مالشه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
Like a sunset.